السلام علیکم د ما خام شپک بچی دی د ازادي رادیو د ما خامنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونه تخنیکی چاري میر محمد صافی پر مخړی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایا او ادارې سخت ناراضه ده. دا هم اور چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د مشر په نشتون کې د دوی په کارونو کې کوم خنډ ناراضي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبری مجلې پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کوچې اجمل اندې وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وایي د مځکو د غصب ټولې قضیې به د سترې محکمې له لورې وڅېړل شي. په پاکستان کې چارواکي وایي د 500 نورو هغه پاکستانیو جسدونه یې موندلي چې ظاهرا اروپا ته په لاره د بلوچستان په سیمه کې وژل شوي دي. او نن د زیمبابوې په پایتخت کې د دې هیواد د پوځي کودتا په پلوي زرګونو کسانو لاریون وکړ. افغان ولسمشر وایي د مځکو د غصب ټولې قضیې به د سترې محکمې له لورې وڅېړل شي. اشرف غني چې نن په کابل کې د څلورم ملي ښاري کانفرنس په پرانیز غونډه کې خبرې کولې، عدلي وزارت ته خبرداری ورکړ که په عدلي او حقوقي ادارو کې د مځکو د غصب په اړه قضیې وځنډوي د ادارې بلوي څارنوالۍ ته واستوي.
شورای عالی حاکمیت قانون غصب به صورت جدي تعقیب کوي و اگر د ادارې حقوق و قضایای دولت چیز تعلل ببینم اردوش از وزارت محترم عدلیه انتقال میشه به سالمور.
دا په داسې حال کې دا چې ولسمشر غني تیر کال هم په درېم ملي ښاري کانفرنس کې ویلي وو چې حکومت به راتلونکی کال د مځکو د غصب پر مسلې ډېر تمرکز وکړي. ولسمشر اشرف غني همدارنګه په دې کانفرنس کې وویل په د افغانستان راتلونکي لپاره تر ټولو لوی خطر د وارداتو لوړ بیلانس دی. ښاغلي غني وویل دا مهال په هیواد کې 2 میلیارد ډالرو نه ډېر داسې غذایي مواد او له 1 میلیارد ډالرو ډېر ساختماني مواد چې دننه په هیواد کې تولیدای شي واردېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د تیر لمریز کال په مقایسه سږ کال د وسلوالو بریدونه زیات شوي، خو ورسره د دولت د مخالف وسلوالو په تلفاتو کې هم زیاتوالی راغلی. د دې وزارت وایان جنرال دولت وزیري نن ازادې رډیو ته وویل افغان ځواکونه وتوانېدل چې وسلوال مخالفان د هغه پلانونو ناکامېدو ته اړ کړي چې دوی د ځینو سیمو د نیولو لپاره جوړ کړي وو.
زه ویلی شم چې 13% د تیر کال په نسبت باندې د دوی د حرکت زیات و، او هماغه و چې د دوی تلفات هم 12% د تیر کال په نسبت باندې د مخالفینو تلفات زیات و.
دا یو بل خبر لمخې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د یوې نوې طرحې په اساس به د هیواد د امنیتي او دفاعي ادارو د ډېر عمر لرونکو افسرانو تقاعد په 2 کلونو کې عملي کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې د حملې یو پلان شن کړی. د دې ریاست لخوا نن په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل ښار د ومي امنیتي حوزې له اړوند سیمې څخه د ماینونو، ځانمرګ بریدونو، د واسکټونو او نورو مهماتو وزیرما کشف کړی ده. په پاکستان کې چارواکي وایي د 500 نورو هغه پاکستانیو جسدونه یې موندلي چې ظاهرا له پاکستان څخه ایران ته په لاره کې په بلوچستان کې وژل شوي دي. د بلوچستان د حکومت ویان وایي د سې شنبې په ورځ د تربت په سیمه کې چې له کوټې څخه 0 کیلومتره لرې جنوب لویدیځ کې پراته ده دا جسدونه موندلي. د بلوچستان د حکومت ویان انوارالحق کاکړ ویلي دا خلک ظاهرا د هغې ډلې غړي وو چې 15 مړي د دې اونۍ په پیل کې وموندل شول او د بلوچ بیلتون غوښتونکو لخوا وژل شوي وو. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دا کسان په غیر قانوني لارو اروپا ته تلل، خو په لاره کې بلوچ بیلتون غوښتونکو نیولي او وژلي. دا کسان وروسته له هغې جسدونه یې موندل کېږي چې د پاکستان پوځ وویل ځواکونو یې هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي قمندان وژلی چې بلوچستان کې د 15 پنجابي لارویانو په وژلو کې لاس درلود. بلخوا د پاکستان حکومت اسلام آباد ته نږدې د راټولو شوو اسلامي سختریزو د خوریدو لپاره ټاکلی ضرب الاجل 24 ساعته نور هم غځولی. مخکې چارواکو د شنبې د ورځې سهار د تحریک لبیک یا رسول الله د مذهبي ګوند د ټولو راټولو شوو غړو د اعتراض د پای ته رسېدو لپاره ضرب الاجل ټاکلی وو. دا ډله چې د پاکستان د قانون د وزیر زاهد حمید د لرې کېدو غوښتنه کوي د تیرو 10 ورځو راهیسې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ یو مهم وسلوونکی واټ تړلی چې په اسلام آباد کې د عامو خلکو په وړاندې د تګ راتک ستونزې جوړې کړي. اعتراض کوونکي وایي چې دا قانون وزیر له یوې قانوني لایحې څخه په قصدي توګه د اسلام د پیغمبر نوم لرې کړی، خو زاهد حمید دا یوه تېروتنه بللې او له کبله یې بخښنه وغوښته. نن د زیمبابوې په پایتخت کې په دې هیواد کې د پوځي کودتا په پلوي لاریون وشو. ګډونوالو یې له ولسمشر رابرټ موګابي وغوښتل چې واک دې پرېږدي. رپورټونه وایي چې په لسګونو زره کسان د پایتخت حراري په دې لاریون کې لارو ته راوتلي وو. ځینو یې له ځانونو سره د زیمبابوې بیرغونه انتقالول او ځینو یې له ځانونو سره هغه شعارونه انتقالول چې پرې لیکل شوي وو موګابي زیمبابوې پرېږده. پوځ دې لاریون ته اجازه ورکړې او ترې غوښتي وو چې سوله ییز واوسي. پوځ د نومبر په 15مه نېټه په زیمبابوې کې د یو داسې کودتا په ترڅ کې چې مرګ ژوبله یې نه درلوده واک ونیوه او درې نوي کلن ولسمشر رابرټ موګابي په خپل کور کې نظر بند کړ. روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د څېړونکي ماموریت موقت دوام رد کړی. تر دې ورځ مخکې روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې ماموریت یو کلن تمدید هم ویټو کړی. له دې سره د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغه پریکړه لیکونو شمېر 12 ته ورسېده چې په 2012 میلادي کال کې د سوریې د کړکیچ د پایل راهیسې روسیه ویټو کړی دی.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې سخت ناراضه ده.
واگه در اداره حقوق و قضای دولت چیز تعلل ببینم اردوش از ذات محترم عدلی انتقال میشه به سالم بود و دی سبب واضح گفته تا بال گوه مرمد.
دفاع وزارت وی د تیر کال په پرتره پروان کال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو عملیات هم ډیرو او تلفات هم زیات شوی دي. او د روان خبرونه په ترڅ کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د کمیشن د ګوخه کړی شوی مشر تشبه د دې په کارونو کوم تاثیر ونه کړی.
اوس حالت کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالاتو کې کمیشن په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات رامنځته کیږي و مرایه تزرات پیدا کیږي.
د ننګرهار د امن سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي او دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تروو بچو پورې ووري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایا او له ادارې سخت ناراضه ده. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ په څلورم ملي ښاري کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې د غصب ټولې قضیې به له یوې مخې د سترې محکمې له لورې وڅېړل شي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس وایي چې د مځکو د کمښت له امله تر اوسه د شهیدانو کورنیو ته مځکې نه دي ویشل شوي. د موضوع جزئیات له محمد حدیث پردې سره.
د زورواکو له لورې د دولتي ځمکو د غصب په اړه د اندېښنو په دوام ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب مسله په جدي توګه تعقیبوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ په ارګ کې په څلورم ملي ښاري کانفرنس کې خبرې کولې، عدلیې وزارت ته خبرداری ورکړ چې که د دولت د قضایاو او یا د حقوقو په اداره کې د ځمکو د غصب د مخنیوي په وړاندې ځنډ ولیدل شي، یا د دواړه ادارې به لوی څارنوالۍ ته ولېږدوي.
غصب به صورت جدی
د قانون د حاکمیت عالی شورا د ځمکو د غصب موضوع په جدي توګه تعقیبوي. که د دولت د قضایا او یا د حقوق په اداره کې تعلل وګورم، دواړه بل عدلی وزارت نه څارنوالۍ ته انتقال کړم. د ځمکو د غصب په برخه کې د قضایا دولت له کار څخه سخت ناراضه یم. ښاغلی غنی د غرض ویل چې له دې وروسته د دولتي ځمکو بیرته راګرځول د هر والي، قومندان او ښاروال دنده ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تیر کال په درېیم ملي ښاري کانفرنس کې ویلي وو چې حکومت به راتلونکی کال د ځمکو د غصب پر مسلې ډیر تمرکز وکړي. ښاغلی غنی ویلی چې 400 زره جریبه ځمکه له غاصبینو بیرته راګرځول شوې ده. که څه هم په افغانستان کې د ټولو غصب شویو ځمکو دقیق ارقام نشته، خو د راځي خپلواکې اداره وایي چې د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې شاوخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. د یادې ادارې د مسولینو په خبره ډیری ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات کې غصب شوې دي. د راپورونو له مخې د دولتي ځمکو د غصب تر شا اکثره د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لاسونه دي. په ورته وخت کې د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ بیا وایي چې د ځمکو د غصب او کمښت له امله دوی نه دي توانېدلې چې تر اوسه د شهیدانو کورنیو ته ځمکې وویشي. دی وایي هغه سپارښتنه چې رئیس صاحب تاسو د شهیدانو کورنیو ته د ځمکو د توضیح په اړه کړې وه له بده مرغه جدي ستونزه موجوده ده. په اکثرو ښارونو کې دولتي ځمکې نه انتقالیږي او د ځمکو په برخه کې مشکل موجود دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړی فرهاد صدیقي بیا وایي تر کومه چې په حکومت کې دننه د ځمکو د غصب مافیایي کړۍ فعاله وي د غصب مخنیوی به ستونزمن وي.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په څلورم ملي کانفرنس خاري ملي کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویل چې د مزکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې ناراضه ده. نوموړي ویل چې د غصب ټولې قضیه به له یو مخه د سترې محکمې لخوا وڅېړل شي. ولسمشر دغه راز د دې کانفرنس په ترڅ کې د وارداتو په اړه هم خبرې وکړې او د نوموړي په خبره د وارداتو بیلانس د افغانستان د راتلونکي لپاره ستر ګواښ دی. ښاغلي غني په خپلو څرګندونو کې ویل چې افغانستان هر کال یوازې د 3 میلیارد ډالر په ارزښت خوراکي او ساختماني مواد واردوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سوداګریز بیلانس نه انډول د اندېښنې وړ بولي او حکومت په دې برخه کې په کم کاری تورنوي. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات لري.
په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو او صادراتو د رقم لوړولو د هڅو سره سره دغه هیواد ولسمشر لا هم د سوداګریز بیلانس ترمنځ نه انډول د دغه هیواد لپاره ستر ګواښ بولي. محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ په څلورم ملي خاري کانفرنس کې خبرې کولې له ملي سوداګرو وغوښتل چې په هیواد کې لا ډیره پانګونه وکړي او ژمنه یې دا وه چې په پروژو کې به لومړیتوب هم دوی ته ورکړل شي. د ښاغلي غنی په وینا اوسمهال آن د چرګانو هګۍ هم له بهره راواردېږي. د وی د افغانستان د راتلونکو لپاره لوی ګواښ د تجارت بیلانس دی. د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت خوراکي او د 1 میلیارډ ډالر په ارزښت ساختماني او نور توکي واردو چې هیڅ ضرور نه دي. د چرګ خراب شوی هګۍ چې لومره شپېته ورځې تیریږي تاسو یې واردوي. لا هم په افغانستان کې د صادراتو وارداتو د بیلانس ترمنځ اډول نه دی موجود. کته هم د 1400 کال د سوداګریز بیلانس ارقام نه دي خبره شوی خو د تیر کال هغه بیا خي چې افغانستان ته 30% واردات او 2% صادرات لري. د افغانستان د صادراتو عمده برخه غالۍ وچا او تازه میوه قیمتي ډبرې او زعفران دي خو واردات بیا تر ډیره خوراکي او ساختماني مواد او نور د اړتیا وړ توکي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي حکومت د سوداګریز بیلانس د انډول برابرولو په برخه کې هیڅ عملی اقدام نه دی کړی. د دغه کارپوهانو له ډلې عبدالقادر جیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی یوازې موقتي کارونه وکړه چې نتیجه همدا شوله چې افغانستان اوس هم یو مصرفي هیواد دی، یوازې مصرف کوو، تولید نه لرو. دا یو ډیر لوی او خطیر کسر په ګوته کوي. نو فکر کوم که دا چیرته اوس نه تدابیر ونه نیول شي نو بیا به له کنټرول نه بهر شي، یعنی د موږ د وس او توان نه به بهر خبره وي، موږ به مدیریت ونه کړی شو.
د ښاغلي جیلانی په خبره د ملي اولی د حکومت پر رامنځته کېدو سره د سوداګریز بیلانس انډول ته هیلې ډېرې وي، خو د وخت په تېرېدو سره نه یوازې دا چې دغه هیلې پوره نه شوې بلکې په یاده برخه کې د پخواني حکومت پالیسۍ هم په سمه توګه عملي نه شوې.
دا حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر غنی وایي د وارداتو بیلانس د افغانستان د راتلونکي لپاره ستر ګواښ دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په پسرلي او اوړي کې دښمن خوځښتونه 1400 کې زیاتو. د دې وزارت وایي دولت وزیر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تحرکات زیاتو خو دښمن نه دی توانېدلی چې له پلان سره سم سیمې لاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا هم په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې په همدې موسم کې په اوسط ډول هر ورځ تر 80 پورې نښتې شوي دي چې د پام وړ ډېروالی ښکاره کوي. د دې موضوع جزئیات د رحمت افغان پر رپورٹ کے اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان کال دښمن پلان درلود چې یو شمیر ولایتونه او ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او له پاکستان خپل مرکزونه دغه هیواد ته را انتقال کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې امله وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه طالبانو د روان کال په پسرلي او اوړي کې خپل تحرکات 14% زیات کړي وو.
اوړي او په سږ پسرلي کې د دښمن تحرکات زیات وو. زه ویلی شم چې 14% د تیر کال په نسبت باندې د دوی تحرکات زیات وو او هماغه و چې د دوی تلفات هم 14% د تیر کال په نسبت باندې د مخالفینو تلفات زیات وو.
نوموړی وای افغان ځواکونه توانېدلی دي چې د دښمن پلانونه په خپل وخشن او دوی ته درانه مالی او ځاني زیانونه اواړوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی. د دغې ادارې په تازه راپور کې ویل سوي چې د جګړو له امله د هیواد له جګړې نه د وتلو هیوادونو له ډلې یو ځل بیا په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو په ډله کې شامل سوی. په راپور کې دغه شان راغلی چې د جولای له میاشتې د سپتمبر تر میاشتې په افغانستان کې په منځني ډول هره ورځ تر 80 او جنگ جګړې پیښې سوي چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. د راپورونو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 109 وسلوالې حملې او چاودنې سوي چې له امله یې شاوخوا 2500 کسانو ته مرژوب له اوښتې وه. دفاع وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا راپور نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون دغه راپور رښتینی بولي. د دغه کمیسون غړي سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر باندې راپور کې به ډېر زیات شک نه وي، ځکه چې هغې کوم راپور خپور کړی دی نو سړی ځیر شي دغه راپور ته نامنی زور اخیستی په افغانستان کې، بلکې دغه راپور د اورېدو وړ دی. باید افغانستان دولت خاص کر امنیتي ځواکونه کشفي ارګانونه په دې کې فکر وکړي او د دغه راپور د اورېدو نه وروسته باید لاس په کار شي وکولی شي هغه نامنۍ په افغانستان کې دي دې ته یو د حل لاره پیدا کړي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د اوچا راپور ته په کتو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په خپل وخت د پیښو د مخنیوي په هدف خپل کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید افغان ځواکونه ښه تجهیز او سنبال کړي او هم د پیښو د مخنیوي په برخه کې ورسره استخباراتي معلومات شریک کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي او کولای شي چې د افغانستان او نړۍ خبرونه په زړه پورې مطالب او نس پروګرامونه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ووري او هم یې ولولئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د ګوښه کړی شوي رئیس ته شبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي. د دې کمیسون یوې کمیشنرې ملیحې حسن د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون له مخې اوسمهال د کمیسون عملیاتي مرستیال د کمیسون د سرپرست رئیس په توګه کار کوي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه بیا وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې لامل کېدی شي چې کمیسون په دریو مهمو واردو کې خپلې پریکړې وځنډوي. دا څرګندونه وروسته له هغې کېږي چې افغان ولسمشر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د تېرې چهارشنبې په ورځ له خپلې دندې اخوا کړ. اجمل توروان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ریاست چارې هم سرپرستۍ ته ولاړي. د دغه کمیسون یوه کمیشنره ملیحه حسن وایي دا مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ریاست چارې د نوموړي کمیسون د عملیاتي مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي. اغلی حسن د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د نجیب الله احمدزی پر ځای د نوي کس د معرفي پر چټک بهیر ټینګار وکړ، خو ویل چې د نوموړي تشبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي.
د خغلی احمدزی صاحب نشتون زمنګ په کاری پروسه کې کوم ځنډ نه رامنځته کوي. د انتخاباتو د قانون له مخې عملیاتي مرستیال د کمیسون سرپرستۍ
قانون انتخابات د سرپرست کمیسیون
هستند. د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د تیرې چهارشنبه په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له خپلې دندې ګوښه کړل شو. په دې اړه د افغان ولسمشر د حکم له مخې اړوند بنسټونه باید د نویو نوماندانو لیست د دغه کمیسیون د یو تنغړي په کمبود پس کې د غوراوي په هدف جمهوري ریاست ته وسپاري. جمهوری ریاست ویلی چې خاغلی احمدزی د کمیسیون د غړو په غوښتنه له دندې لرې کړل شوی دی. خو نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دا پریکړه د افغانستان د اساسي قانون نه ښکاره سرغړونه ده او حکومت یې د کمیسیون په چارو کې په لاسوهنه او د انتخاباتي چارو په ټکنه کېدو تورن کړ. خاغلی احمدزی دغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یو شمېر کمیشنرانو هم د ملي ضد مسایلو او شخصي ګټو ته په کار کولو تورونه پورې کړل. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنرې ملیحې حسن د نوموړي دا تورونه بې بنسټه وبلل او په مقابل کې په خاغلی احمدزی د کاري ضعف تور ولګو. اغلی حسن وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د انتخاباتو د قانون د شپاړسمې او ولسمې مادې له مخې له خپلې دندې ګوښه کړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وایي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسیون په ډیرو مواردو کې خپلې پریکړې وځنډوي. د دغه موسسې رئیس یوسف رشید:
اوس حالت کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالاتو کې کمیسیون په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات رامنځته کېږي او دلته وم رائے تجارت پیدا کیږي چې هغه باید رئیس وي. ولکه دا نه وي نو طبیعت نشي کمیسیون په ډېر مورد کې به خپلې پرېکړه وځنډوي.
خاغلی رشید وایي د قانون له مخې باید ولسمشر له هغه 22 کسیز لیست نه چې غوراوي کمیټې په خوا د ته سپارلې د خاغلی احمدزی پر ځای یو تن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د غړي په توګه معرفي او بیا وروسته د کمیشنرانو ترمنځ د نوي رئیس لپاره انتخابات ترسره شي. خو د نوموړي په خبره په دې اړه د ولسمشر له حکم ښکاري چې باید د غوراوي کمیټه بیا ځلي یو نوی لیست جمهوري ریاست ته وسپاري، چې دا قانوني نه ده.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر 206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شي. د افغانستان د نورم او استنډرد اداره وایي چې تر اوسه د 50 هغه شرکتونو د فعالیت جوازونه لغوه شوي چې بې کیفیته نفتي مواد واردول. د دې ادارې رئیس نقیب الله فائق د شنبه پر ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې ویل د ګازو واردونکي یو شمېر شرکتونه د دوی د اقداماتو پر وړاندې مانې دي. په ورته وخت کې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ رئیس وایي چې د ګازو ستراتیژیکې زیرمې چمتو کړي او په کافي اندازه ګاز په واک کې لري. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګې په بازارونو کې د نفتي او لومړنیو موادو د بیو د لوړوالي په تړاو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نورم او سټنډرد ادارې او نفتي موادو د تصدۍ مسولین د شنبه د ورځې عمومي غونډې ته وربللی وو. د افغانستان د نورم او سټنډرد ادارې رئیس نقیب الله فائق وایي لږګونو هغه شرکتونو چې غوښتل بې کیفیت مواد وارد کړي سوداګرۍ وزارت ته معرفي شوي او د فعالیت جوازونه لغوه شوي دي. دا 50 شرکتونو جوازونه لغوه او د 15 نورو شرکتونو هم جمع شوي چې موږ وزارت ته لیږلي ځکه موږ د لغوه کېدو صلاحیت نه لرو او دوی د لغوه کېدو صلاحیت لري. هیڅ امکان نه لري چې دوی د داسې لادرېم چینل نه نفتي مواد هیواد ته وارد کړي. نوموړي د بېلګې په توګه د څو هغو شرکتونو نمونه یاد کړل چې له بېلابېلو بندرونو یې بې کیفیته نفتي مواد هېواد ته راواردول او اوس یې جوازونه لغوه شوي دي. ښاغلی فایق وایي افغان پټرول ګروپ، ایشان رحمان مزاری، برادران اتحاد، وطن ګاز، شرکت پسران جهانی، قابل خان فطرت، مصطفی خالد، عبدالکریم لمیټیډ، حاجی ظریف او یو شمېر نور هغه شرکتونه دي چې هېواد ته یې بې کیفیته نفتي مواد راواردول. نوموړی دغه شان وایي د ګازو مافیایي کړۍ د دوی د کارونو اقداماتو په وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال او سرپرست فیروز خان مسجدی په هیواد کې د نفتي موادو د بیو د لوړوالي دلیل په نړیوالو بازارونو کې د نفتي موادو د بیو لوړوالی یادوي. ښاغلی مسجدی زیاتوي د نورو نړۍ په پرتله اوس هم په افغانستان کې د نفتي موادو بیې زیاتې نه دي لوړې شوې. له دې وړاندې هم د ژمي پر رسیدو سره ولسی جرګې د نفتي موادو د بیو د لوړوالي په اړه اړوند چارواکي د ځواب ویلو لپاره ولسی جرګې ته وربللي. په دغه ناسته کې که څه هم د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ رئیس احمد ولید تمیم د دوی د کارونو په وړاندې د نفتي موادو د قانون نشتون یوه ستونزه یاده کړه، خو ویل چې د ګازو کافي زیرمې په واک کې لري. د نفتي موادو د تصدۍ رئیس وایي چې د ګازو ستراتیژیکې زیرمې له 5000 ټنو نه 8000 ټنو ته پراخي کړې دي. وایي سږ کال په کافي اندازه تیل او ګاز په ستراتیژیکو زیرمو کې موجود دي چې دا په زیرمو کې له ډېرو کلونو وچکالۍ وروسته اچول شوي. اوس موږ د نفتي موادو د تصدۍ په 20 غرفو او مغازو کې یو کیلو ګاز په 350 پلورو او د 500 نورو مغازو غوښتنه مو هم کړې ده. ښاغلی تمیم وایي دوی دولتي ادارو ته هم ګاز او تیل برابر کړي او سږ کال کولی شي په بازارونو کې د نفتي موادو د اخیستو کچه راټیټه کړي چې دا به د نرخونو د لوړوالي مخه هم ونیسي. د ولسي جرګې غړي وایي د ګاز او تیلو مافیایي کړۍ بې کیفیته مواد واردوي او د دې تر څنګ د نفتي موادو یو شمېر سوداګر په ژمي کې په احتکار لاس پورې کوي چې له همدې امله د نفتي موادو بیې په بازارونو کې لوړیږي. دوی له حکومت غواړي چې دغه سوداګر په نخه او د دوی په وړاندې جدي او قانوني چلن وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د ننګرهار په ځینو نامنو سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې سیمو خلک وایي د مخابراتي شبکو بندښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. بلخوا ولایتي اداره وایي د مخابراتي شبکو مسؤلانو سره دا ستونزه یاده کړې ده او ډېر ژر به حل شي. له ننګرهار پېښه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د ځینو هغو ولسوالۍ اوسیدونکي چې نام نه دي شکایت کوي چې دوی په سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. دوی وایي په مومندره، شیرزاد، خوګیاڼي، هسکمینه او نور ځینې هغه نام نه سیمې چې هلته د دولت وسلوالو مخالفین فعالیت کوي له ماښام وروسته مخابراتي شبکې خاموشه کیږي. د شیرزاد او مومندرې ولسوالیو دوه اوسیدونکو اسماعیل او حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د دوی په خبره کچېرې چاته مریض پیدا شي بل وسیله نشته چې د مریض د لیږد لپاره موټر وغواړي.
پاتی بس رو رم سگنل کار پری دی بس منگ رو رم مریضم پاتی روغ نا روغم پاتی بس تسل مشکلات سر دی ٹیلیفون دلا سمخیو
دیر مشکلات سر مخ پاول لش پزلا لما موبائل کار نہ کدو کون زنگونا والا بیرا بس موٹرم دا کون راوتے ہو چ یار دا روک شو سے شو بس پایا گانو کار نہ کو
بل خدا نگر ہر ولایت وینا تاولا خو گنے وی ولایتی داری پزینو سی موکی د مخابراتی شبکو د نه فعالیت پتراول مسول کسانو سر خبری کړي او پ وینا د سنز ب پنګدی راتونکو کی حل شي.
خبرات شبکو ستونزا لاړوند مسولین سره شریک شوی زین ستونزې شته دی او ان شاء الله ستونزې به ډېر ژر حل شي او یو ځل بیا هم په هغه سیمو کې چې وخت نا وخت شبکې تړل کیږي یا بندیږي فعال اوساتل شي.
د یادو سیمو د خلکو په خبره ټلیفوني شبکې خلکو ته د سهولت د برابرولو په خاطر فعالیت کوي او کچېرې د دې ستونزې مخه ونه نیول شي په کلیوالي سیمو کې د خلکو پاتې کېدل مشکل دي. دوی د ولایتي ادارې نه غوښتنه کوي چې د خلکو مشکلات په نظر کې وساتي او پر مخابراتي شبکو فشار راوړي ترڅو ژر تر ژره د دې ستونزې حل پیدا شي.
ستاسو پیغام، ستاسو غږ.
د ازادي راډیو تدریج ډېر احترام کوم زما ارزار زیو تمن کوم دا شهید سر دا سره چې ښه شهید تور دا دې شاته دا ټول درغونه چې دی دای خلکو بند کړی دي چا په کټاری کې دي چا په بندو چې ټول سرکونه باندې پرونځه ماشومان موټر واله رپ خاطر اوسه چارواڑی دی متوجہ کی راج سدا صاحب یوں گری دغا ټول موټر چې مدینه را پیږي و دا 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 پایدارونه دی آزاد کی چې داخله کړي پایدار ومن کی دا پایدار نه چا بس کړي چا کټاره کی اوی دې ته خو راغله دا فرمان کی چې خاني سړک باندې نو باندې کړي دا خدای خاطر چارواڑی ودې دی ودو چې راشي حرکت کوي راشي دا سړک شي شي وګوري نقلې شات ځامن ته کی وګوري دا ټول دا صحه وګوري دا خلک چې پایدارونه باندې کړي دي.
ہلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلینی تندر خبرې کوم دا جمعې په مبارک ورځ د پکتیا ولایت دا پنځو ولسوالیو د دولسم ټولګیو زده کوونکو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه دا خوجدین منګل په مالی لاګښت دا تمکنی ولسوالۍ د ځوانانو اتحادیې رئیس استاد سیدالله دانش او زموږ جلسې ورسره خونکو په ګډه واخیستلا. په دې ازموینه کې څلور سوه شل تنو زده کوونکو ګډون کړی و.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورې د نن ورځې د 12 خبرونو ورستۍ خبري مجله درته فرشتنه گاوړنه کوي.
تشکر.